أساسي أو بشري حقوق. قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بېوزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاک خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی ډاکټر حیات الله عتید، نوموړي په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتی دلودی؟
بهرنۍ کومکونه ډیر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډیر زیاته لوړه شوې، او د ټولنه اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو به مسلمانه ټولنه یو، او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو. د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي حق ورته ورکړي او که ورته ورنه کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي د غنی نه، د شتمن انسان نه. که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي، نو دا د اسلامي حکومت د یوه ذمهواري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو، نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړۍ را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت خط کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او یو نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري، او ډیر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي، او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعریفهم بسماهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډیر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ور باندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې څه همکاري ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ور باندې ووهل، به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی. که چېرته بډا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک ورسره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي، او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شوینه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشري کوم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هیواد کې، نو برخي موږ کېښودې د خپلو ملګرو ته، ما ورته وویل چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي مواد وغواړه، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، ډونر ما پیژندلو تقریبا ښه داسې یو مسلمان شخصیت، ما ورته مزه ورته قناعت ورته ورکم نو ما ته خپل ځوانان زمغه کوم مواسق چې ملګری دغه وي شي تاسو یقین وکوي چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي همدغه یتیم ماشوم چې وړو کړي دا کس خپل کی چې تر دلوي شي نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غون تر شي دا وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسؤل ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره دوبې کړي نو له کله حال اکسونه داسې قسم چې د شان او خپل شي طرف نه خپل شي اکسونه ورسره ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخه اخستی دغه اکسونه ماته راولېګه هغه چیرته دي زه متاسفانه چې ډېر زیات خپه شوم نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت او نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي رسول الله یو حدیث دی وایي یتیم په لاس باندې چې لاس راکس کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورغلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت او نفس موږ منځه یوسو
ډاکټر صاحب یو خدا د لکه تاسو اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه درسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډیر ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمیر کسان د غمرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکارا کوي مرسته به دومره نه وي 1500 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشرایي هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره تاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا د اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په د سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل کړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګاره هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راتین کړای دا مال خو امانت دی دا مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت را کړای او دا راتین کړای نو هغه مال ته ورته تلف کړی یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې دا مال راتین کړای ای پروردگار دا مال ته ور نزای کړی نو دا چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي یا دعا ورته وکوي نو الله جل جلاله دا دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل هدي شری کوم نو تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی
بله
ځکه چې انسان دعا او بل انسان ته او که زتاس دعا کوم نو پرشته ماته وی چې امين ولک مثل ذلك ستا دغه دعا د پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاسو هم الله جل جلاله هم دومره اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات ورکو د خیراتونه ورکو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم ولا ماته خلک وای چې ولاده پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت نشي انسان یو خته پور تکړي هغه دغه دی و چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شي تاسو پوهیږئ چې هغه کړني او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي په دریو کسانو باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي په دغه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي چې والا شي او پرانکای سره هم والا شي پیسې بربردوي او کومکونه کوي د کند دی یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا راوستل شي او د جهنم په ور کې روشه ول شي او الله ورته وای چې تا د خلق په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقه او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی شي دی سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر ده بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې ویجا فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په یبه تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په باندې رحم نه کوي دا بڑا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داس یو راز په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثلاب وړوي او زلزلہ شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم مشتمنی چې الله تعالی راکړي امانته در نه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
او یو بل څه چې لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمیر کسان به د خیر خیرات و مرسته چې کوي دا شناسا خلکو سره کوي ملګری سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي، دغلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بېوزلو حق تر پښو لاندې کېږي؟
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو که چېرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي، مثلا د انسان مور غریبه ده، پلار غریب ده، دا خو حق د مور پلار، خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګانو دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي، نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول، یو د ده دا حق شو چې هغه د ده خپلوان دي، ذوي القربا دي، او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي، فقیران دي، څه نه لري. نو دوی کې انشاءالله چې څه حرج نشته، خو که چېرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته، او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ورباندې جوړ کړي او خپل یو په اصطلاح باندې نوم ورباندې وګټي، او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي، انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي، نو دا بیا ډېر لوی جرم دی. او کله کله که داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پاتې شي، کونډه پاتې شي، داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی، نو دا ډېر زیات لوی جرم دی. په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي، او خاصتا بیا داسې بعضې مرستې کومکونه دي، د مثال په توګه باندې زکات دی. د زکات لپاره الله جل جلاله هلته خلک مشخص کړي چې د زکات چاته ورکړل شي، دا فرض دی. که داسې انسان ته زکات ورکړل شي چې هغه د دې مستحق نه وي، یعنی فقیر او غریب نه وي، نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطر کې کیږي. او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو، نو دا د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړل شي چې هغه مستحق نه وي، نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی. نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي، دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بله، که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه، که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي، مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې هره ورځ په لارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي، ماشومان لیدل کېږي، سوال کوي. په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري، البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې خلک د خوارۍ خواته، د بېوزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې. دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارګي زموږ ستاسو په هیواد کې اوس نه ده. د پخوانه موږ تاسو متاسفانه فقیران او غریبان لرو، افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي. البته اوس کچه زیاته شوې، ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري، او داسې یو قسم محاصره غونته دی. او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکاناتي حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي، دا هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده، او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمینې لپاره لومړی شرط امنیت دی، امن دی. اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېرې اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې. خو د نور مسایل هم چې دي، د کاروبار لپاره، د ځوانانو لپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي، خو په ټوله کې داسې یو اقتصادي زمینه ورته برابره شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نه وي، او ځوانان وکولی شي په هغه کې دوی کاروبار وکوي، په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي. او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي، د دې هم مخه ونیول شي، او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي. او کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي، هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کیږي، او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي، هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي او انجینر وي، هغوی بهر لاړ شي، هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي. هغه کېدی شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسوانی وکوي مثلا، اوبر وچلوي، یا مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی، د افغانستان د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي، او کاري اقتصادي فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسسات هم دغه کار دی. زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي، زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښایي، ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي چې هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسولیت لري چې هغوی باید او کوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسولیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغوی حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولېږي او فقیر کورنۍ ته ولېږي د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي. د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق شي. هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه باندې روژه ده، مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي، زما په نظر باندې چې به دا به ډېره یعنې ډېره لویه همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې موږ اخیستې و، ستاسو نظر دی چې دغه بوټان موږ یتیمان ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمان ته ما ولېږو. ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد د طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړ بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ستاسو بوټان نه وي دي، زړه نه دي، خو تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هېواد کې، خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سرقم کېدلی
سي؟ عقیده باندې هم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردګار لري چې د ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو د خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سنبالو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورئ د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګ، مثلا تاسو په خپل ورور باندې، په خپل مورکۍ باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې کوم تاسو وګورو ده د الله جل جلاله دغه رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګرد انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمًا ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی، امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بډای ما اچول چې آیا دا غنی بډا دي تلاش ور کوي او کنه ورته ور کوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي. خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل گریوان ته، او هغه کوند او یتیمان او ها کوم به وزه انسانان خپل ځان ته حاضر کړو، او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږي، موږ داس فقیران شو، موږ په کور وران شي، زلزله ور باندې راشي، یار باندې سیلاب راشي، بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي دی، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتما زموږ ستاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک چې په هر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي، لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل، هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونې په اخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولز ما خو دغه نظر دی چې موږ او دغه پیغام دی چې موږ ټول مسؤلیت لرو، الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، موږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. د حاکم نظام هم مسؤول دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ور باندې حرامه ده. باید دې ته باید لږ ولېږي، خیر ورته زیات دي. او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سر لړ کړی و، غوښې لګلی و، سر یې پات شوی و، سر یې به کوم ګاونډیانو ته لګلی و، هغوی بل ته لګلی و چې موږ غوښه شته، او کورونو باندې سر د پسه تاو شو و، بېرته بیا خپل کور ته راغلی و. بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته. نو ټول مسؤلیت لرو، او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید پښو لاندې نه شي. ټول باید ورته متوجه اوسېږو، او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویرېږو، او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي په موږ زمون باندې زمون استاد په اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وای کی نو مخ کیدن چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هر نه کړو او بل دا مثلا هم ویره نه کړو د زهره ونه بس چې دا همکاري چې موږ دغه سره کوله کمه چې ما ود د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدر شمن برایته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو برته زر در کوي او الله چې خیر دې روزي ورکون کړي موږ غټ مشکل ده چې موږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې الله دې سبحانه وتعالى نو باید موږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کړي او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کړي او منع کون کړي ته الله جل جلاله پدې ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت دی موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو به هر یو په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایات کې موږ تاسو ټول مسؤلیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یاندې قلبن ورسره ودرېږو
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدر من دوستانو دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبري وشوې لموږ سره ملما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پرځه کې چیاست الله مال او ملګری
د آزادی ملمه
د آزادی رادیو د ملمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری ز اسمت ساروان یمو نن مو ملمه یو انزورګر دی یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی ګن نور کمالونه هم لري رازی چیل محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو نو موږ ورته پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکو دی تر اوسه د خپل آثار او څونن درتونونه هم جوړ کړی دی ل شغل مسعود څخه می وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي
لمړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې تر سره کړې دي انګو مکتب کې بشپګم پورې ابتدایي زده کړې بیا ورسته ګردیز سره لمه ګردیز په مرکزی لیسه بل هلي سکندري زده کړې بشپړې کړې دي په 1953 کې لګیلې چې خبرې شوم او د کانکور لارې د پکتیا په هنتون د حکومت پانځي ته بریالي شوم په 1400 کال کې بیا د اداري دیپلوماسي څنګه څخه فارغ شوم
نو ولې مو دوار څنګه ولوسته
خبره پتا ده چې د حقوق په عموم کې په افغانستان کې لوسل کېږي اوس دوه څنګه لري او د قضا څنګه ده د قضا او سرمالې څنګه ورته وایي بل مثال د اداري مدیریت پرخه ده په عموم کې ټول حقوق دي خو دغه څنګه بیا بیلی بیلی څنګه لري یعنی موږ دوه کله تخصصي شو د اداري او دیپلوماسي څنګه بیا ولوسله
انزورګری یا رسامي ته مو کلمه خکړه کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شو
رسامي خدا سي و چې د هنر سره کوم کې زمامینه د ماشومتوب نه و ډیر کوچنی ما تقریبا دریم سم کې ما چې ما لمړی د شیر سره ول مينم پیدا شو اول وختو کې مې سي لیک بیا ورسته هغه د خط د خلا سره د رسامي سره مينم پیدا شو خو بیا د کورنۍ تشویق ډیر ضرور یو مهمه اما بچی کله خط ولیک نو فلار بډیر تشویق ول ما چې ماشاله تاسو خپل خط لیکلای دا خط لیکلای دا بیا نو دبه ما سره ډیر زیات خواري کوله نو دغه نو ورسته ما مين ورور سره زیات شول او د هنر مې راسته په مخه په روان ک نو دغه مين مې تر اوسه هم داسې ساتلې دا او پالنې
ل آزادی رادیو د آزادی ملمه خوال اوري زموش ملمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی یعنی تاسو د رسامي ترڅنګ خطاطي هم کوي
او بله
خطاطي سره نور خلک څومره مینه لري کله چې تاسو یو شی لیکي خلک څومره خوشې درسامي په باره کې خو ویل کیږي چې د هر چا خوخیږي
بالکل دغه خطاطي چې د مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري په خو وخت کې موږ په علاقه کې د حساب او چا به شي خط لیکو هغه ته به مرزانه وي یعنی دغه خط د دې په شخصیت باندې ډېر اغیزې کاوه نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلکو سره ډېر مینه لري مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي ا وی هغه ډیر ارزښت ورکړي را اهمیت ورکوي نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومان لپاره د ځوانانو لپاره د یو کورسم جوړ کړی دا چې په دې کې دوی دغه خط خلاص ځکه نو دوی ورسره ډیر مینه لري دا د خط د کول سره
خط ډیر ډولود لري مثلا نس تعلیق دی نسخ دی او نور دور نمونه دی تاسو په خپل کوم ډول خط کوي لیکي
ما خو خپل دغه د نسخ خط ډیر خوږي په نور خطونو باندې لګلګ بلد یم او خپل چې مثال زیات لیکم یا ور باندې ټبلوګان یا شی جوړوم نسخ خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډیر بیا لیکم نور دغه خطونه یو بل سره تړه لري لکه دغه هنر چې دا مثال څوک شیر لیکي چې اتمن لګلګ انزورګرم یو خطات میکنه خطونه هم دغه سړي کله چې سره یو خط دکې یو بل خط د کول ورته بدون مشکل نه نو دای کوي چې ډیر اسانه باندې را خط وکي خو زه خپل عموم کې نسخ زیات لیکم د نور سره مینه ولا کاشته ده
خطاطي څنګه هنر دی یعنی یو څوک کول شي لزانه خطاط شي او کنه بل چا سره شاګردي وکي
زما په نظر خو هنر فطري وي یعنی د خدای ورکړي خو کچېته کې د خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري یو لار خود ولري د خپل هنر نورم غوړول شي نورم خپل ورکول شي زنه خل د سی شي مثال فطري یا د اول نه سی څخه خط لیکي شي او غا وصول او قاعده ورته معلوم ني زما په نظر لار خود اوس ډیر مهم ډیر ضرور ده چې لمیا سړی کولای شي چې د خپل هنر تر چا خبره چې تر نړیوال سټیج پورې ورسوي. نو نور لارښود مهم ده، بل ځنه خل داسې چې اول نه دوی خط لیکای شي.
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپل شخص درته ووایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه ووایم یا د ویډیوګانو اندر نه مې زده کړي دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خو خبره داده چې سړی هغه خپله خواري زحمت او محنت وکړي انشاءالله کېږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي د هغو په هغه باندې شخصیت باندې یا دوی په هغه علاقه باندې ډېر تغیز کوی شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده. یعنی که ته یو خط لیکې شاید تا ته خپلې غلطۍ د معلومې نه شي، کله چې ته یو استاد ولري تا تمرین ګوري تا ته غلطۍ اصلاح کوي، نو بیا ته کوی چې خط نور هم ښکلا پیدا کړي.
ښه، اوس به ستاسو بل هنر ته راشو، انځورګرۍ ته. انځورګری هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې د اوبو رنګ استعمالوي، ځینې غوړ رنګ یا روغنی رنګ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظرې رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامۍ کوي او په څه شکل؟
ما رسامۍ خو داسې دي چې اوس طبیعي غوندې دي، مثال عموم کې ډېر یعنی هر څه شي رسم کوم، داسې جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلي نه چې زه د پیو شي کې کار وکم، بس دا ممکن ما علاقه دغه تي. او بل اول چې ما کار شروع کړی د پنسل باندې مې کار شروع کړی، ما پنسل رسمې زیاته کوله. یعنی هر انځورګر که غواړي چې د مثال رسمې پرمختګ وکړي یا ښه رسام ترې جوړ شي، نو کدی په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي، ډېره ورته ګټه وکړي. بیا د رنګونو هغه د ترکیب د ګډول دي، ما بیا ساده رنګونه شروع کړه. او اوس چې زه کومه رسامي کوم هغه کې زه دا ما حتی زیاتې وي کنه چې هغه کې زه ډېر رنګونه وکاروم، یو دی اوبو رنگ دا، بل ساده رنگ دا، بل پنسل رنگ دا. یعنی ما چې اوس د کومه رسامي کومه هغه د درې رنگونو نه ترکیب جوړي.
یعنی تاسو روغنی رنگ نه کاروي؟
نه، روغنی رنگ مې تر اوسه نه دا کاروله.
کوم یو آسانه درته ښکاری؟
ما په نظر پنسلي رنگ آسانه، ځکه چې هغه کې ته تیروتنه کوي یا غلطي کوي نو پنسل پاک دی ملګری دی. خو اوبو رنگ مې داسې رنگ دی چې هغه کې ته باید زړور اوسېږي، کومه خطا کې بیا پاکېږي نه، جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپل پنسلي رسامي آسانه ده.
پنسلي رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابېږي هم؟
او دا اتیا ضرور ده. مثال مونږ چې کله یو تابلو جوړو، کړه کړه دی وګو رنگ دا هغه کارو غیر رنگونه دي کا پنسلي رنگونه دي، دغه ساتل په خپل طریقه رويش لري کنه. یعنی کته دی وګو رنگ رسامي کې غو دل مر نه ساتي، ته به دی ور دی وړاندو مثال دغه شی باید ونه شي ورته دغه رنگ خرابي، یا چې ته چوکاټ کوي دی شي سر به څومره پاتره دغه ولري. پنسلي رسامي هم دغه سره په پنسل رسامي کې ته باید کوشش نه کوي چې بغه باندې لاس تیر نه کوي یا څوک وتی ورنه وړي، ځکه پنسل رنگ داسې خاصیت لري چې د لاس دی ورغي سره بیا خط لنګيږي ولته بیا ښکلا ختميږي. نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي. نور کدا چوکاټ شي بدمر دوامي بیا زیات او بل غلام ډیر زیات، ځکه چې یو کلاسیک غونټه موډ لري دغه.
آیا په انصورګری کې مو هم استاد درلود کوم بلزان پیل کړه او تر اوسه هم بلزان سره کار کوي؟
بلې، زما خو لومړی استاد هغه خپل والد صاحب د فلارجان مې د چې غادي ما د خطاطۍ غادي انځورګرۍ او شاعرۍ استاد. بیا چې کله زګردي سلاړ مالتم، بیا یو بل استاد استاد عرفان خطاط په نومو، هغه تر نس کم کار کړی دا استاد مشل په نومې بل استاد. نور نو هنر داسې دا چې په تمرین پسې دا چې څومره زیات تمرین کې هغومره د کار ښکلی کېږي ښه کېږي. اوس ځانګړی استاد نه لرم، بس خپل کار کوم مخته روان یم.
که یو څوک غواړي شي انځورګر شي، څه باید وکړي؟ له کوم ځایه پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري. یعنی انځورګری داسې ده چې په زور باندې نه کیږي. که ته د یو شي سره انځورګری سره مینه ونه لرې، علاقه ونه لرې، بیا نه کیږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات غدي چې مثال جزئیات باید شروع کړي. یعنی هغه شی نه رسېږي چې غدي ساده وي، اسانه رسنیږي. یعنی که زه غواړم طبیعت رسم کوم، غواړم چې انځورګر شم، که نه داسې نه کېږي چې ته په اول وار ټوله منظره راواخلې، غر راواخلې، ونې راواخلې، غرونه راواخلې. نه، ته په جزئیاتو باندې به کار کوې، یو جز به ښه زیات رسم کوې. کله چې د جز ښه شو، بیا ته کوای شي چې هغه کل ښه ترې ورغوې. نو هغه څوک چې غواړي مثال انزورګر شي هغه د شروع د جزئیات نو کې یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیر رسم کې هغه کوم جزئیات مهم وي تبوال پزرو غرسم کې بیا غوښ شو بیا شوند شو بیا سترګ شو کته په دې باندې زیات کار وکړي نو کوښ شي بیا یو بل وخت کولی خو ورغري
تاسو ول چې مینا لازمه ده فکر نکوي چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکي او تکړه شي بیا په خپل مینا ورسره پیدا کیږي
بل تر خبره ده خو هغه اصلي چې هغه ول کله شروع کیږي کنه کار یو روپیا لري کنه هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شایا مینا وی او علاقه موجوده وي یعنی کار جبرن تر سره کیږي لومړی هغه مینا علاقه مهمه ده بیا نو داسې کیږي چې کنه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي که ته هغه پیل وکړي هغه سټارټ واخلي شروع وکړي نو ان شاء الله بیا به دومره سخت نه درته
د انزورګری په برخه کې په افغانستان کې خلک په تسترګ ورته ګوري خصوصا په کلیوالي سیمو کې
بلې دلته خو اوس دا چې وکړي چې ما دوه نندارتونه جوړ کړي یو تیر کال او بل لږه سورځ مخکې دی شو زما حسم دا چې دغه د هنر برخه په کلیوالو سیمه کې مثال ریواج کما د کې اوسه کمرنګ ده اوس لنی کمر خلک ورو ورو دي پرځه باندې پوي شي وي ځکه ما د خپل هنر کې د وطن سیمې د ننزور کړې مثال یو زړه ژوند مې راوخست تاریخي زیارت مې راوخست بل د وطن غرونه مې راوخستل کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولې د دوی خاطرات دوی خبرې کیسې سره ملګري وي دې ته یو ښه احساس ورکوه د دې دکانونو مرا واسه تاریخي شیانو نو کله چې ما دوی غا خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه او علاقه شته نو دا به ان شاء الله ورورو د غلړی روان وي او پرتون کې به ان شاء الله دلته ډیر ځې خلک پیدا کیږي چې غا دې هنر غا وی ګوري او غا بل چې دوی سره کار وکړي
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه نندارتونونو مو څنګه جوړ کړل چیرته مو جوړ کړل څنګه مو د امکانات پیدا کړل
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړو د خمې نو مور کړو چې ژوند په مینه خوګ دی دا نندارتون مې د سرطان په یوه شته باندې خپل خوونیز مرکز کې جوړ کړو کله امکانات خبره شي خپل شخصي امکانات مې دا برابر کړ او بل دا و چې دا نن درتون کې ما دوی بخیر راوړې یو د کتاب د لوست برخه وا او دویم برخه د خطاطي او دریمه د رسامي وا دا نن درتون مې دلته جوړ کړو او مخه مې هم دا و چې د خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره آشنا شي وي پلي او د پارزښت باندې پوه شي
نو د خلکو لیوالتیا څومره وات څومره خلک راغله لوي کتل تاسو تاسو کارونه
خلک زیات راغله لازم یو غدا وکنه چې د نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکه هم ورکړې مثال لته یو میز ورته شو چوکي وا بیا می دوی ته ویل ما سوچي څه خاطره لکه مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولې نو کله چې نندارتون پای ته ورسته لیکنه چې ما ول وستې نو خلک ډیر خوشاله او ډیر راضي وو ځکه دوی دا خبره ځینې شاګردان د مکاتب شاګردانو کنه یو مثال ما په دغه درګره کې د جام مینار سم کړو د کردیز بلې سارو د بوس کلاوا دوی د بیا مې یو څه معلومات هم ورکړه دوی دا راته لیکلو چې موږ په مکتب کې د دغه شان تفصیل وستو کنه د هنر اغیز بیا چې د سړی وسره عاطفي ډول بیا کې تړي وسره نو دوی ډیر خوشاله و چې موږ دې په اړه ډیر نوي معلومات اوریدله نو موږ معلوماتي برخه چې غنور هم سره زیاته شو
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی راغلوس ستاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست بل شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه
ما په مخکې مو چې شعر سره ملي له ما شوم ته مینه وا دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تر دا خپل پلانوم چې شعر لیکل خو لیکنې غزيات کولې کله به چې هغه شعر لوستل یا به ترنوم کې دا شعر وایل کنه ما په نړۍ ډېر ښه اغیز کو نو ما اغیز چې ما لومړی شعر په دیار لسو واټ کې چې زه په دریم تم شاګرد ما حالت می دا لومړی شعر ولیکم بیا د کورنۍ تشویق ورورو بس کتابونه لوستل د شاعرانو سره پېژنګلی و چې دا د شعر هنر هم دغسې مخته روان شو.
شعر په باره کې څه فکر کوئ؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډیر کار ضرور دی، سره له دې چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډیر ممارست پکار دی، ډیر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډیر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد ترلی خبره یو مرکه مې اوریدلې و چې دغه شعر خو داسې چې اول ته لیکي دا ته خپل مال وي کنه، کته خپور کې بیا د ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکله دا ما بار بار اصلاح کوله، وای ډیر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما داسې کړي دي کنه چې شعر لوی هنر ده، کته شعر ټولنې ته ورکوي دا مرچ ټولنې ته ژبه ورکوي، کته غلط شعر خپروي یا داسې شعر خپروي چې هغه نیمګړی وي یا پیغام ونه لري یا ښکلا ونه لري یا فکر ونه لري یا هنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه ده، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت او جفا ده. نو شعر ډیر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډیره زیاته مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خپور کړي. دی په اړه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شیرون الوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس، دغه تجربه، دغه مشاهده سره ته بلدیږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی دا او څنګه کافی اړ دي سره تړلې دي، کوم فکر یې ځای کړی دا او څنګه موسیقي ور کړی دا شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تور کې انځور کړی دا. یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې ځنې خلاصي چې شعر ولیکي وایي دا مالی کړی دا، هغه تکرار غونډه خبرې که ته ډیر شاعران مطالعه کوي ته پوهیږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کومه دا مخکې مال بل څه شیر کړی دا او دا مسرخیږي. بل ته د سړی هغه د شیر چې کومه برخه ده د فکری زاویه چې ده کنه د نورو شعرانو په لوستلو سره دا فرخیږي، دا به ډیر لوړ فکر کوي او شیر یې ولا چې د چا نه متاثر کیږي نه. ځین دا خبره کې کته بل شاعر مطالعه کوي اول ولې ته متاثر شې نه، کته ډیر شاعران مطالعه کوي د دوی د مطالعه ته کوشش شي ته یو نوې سب یو نوې لار بیا جوړه کړي.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیر نور چه مصروفیتونه لري؟
بلحال خود استاد ما نور داشه خاص مصروفیت نلرم، یو خوانیز مرکز لرم، بل خوال دی سپورت استاد همی ما دی رزمی لوب دی استاد ما بس دا غدری کلکی گی چی پامتون پارخ شوی ما نو خپل کلی مرزکی ول سوالی ته راغله ما دلت دغه فعالیتونه اجرا کوم معلم په حساب باندې.
بله، معلمی کوي په څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، او سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد ما دغه دی موسسي او مکتب جوړ کړی دا، البته د جنو ټولګه دا دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد ما اغه د ماګه د مارب په حساب باندې دا مونږ زمينه تدریسو او اوس هغه کوم ټولګي چې ما پیل کړی دا تر دریم سیم پورې رسیدلې یو په سپورت کې بیا ځاملي مونږ کار کوو تدریسو نه دسي، یعنی یو کلب خپل لرم حال ته زدا تمرین ورکو ما شاګردانو ته د پیپټ ورکې د رسمي لو ورکې دې کې دا مونږ په لټونه اجرا کوو.
د سپورت سره مو څنګه جوړ راغلی دا او بیا خصوصا مارشل آرټ یا رسمي سپورت؟
سپورت سره خو زما اړیکه تقریبا زه دیارلس کلونو م چې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی وو، او بیا ما هغه تقریبا اوه اته کاله هغه تمرین مخته یووړ او په ملي ټیم کې مسابقې وکړې، ډېر وړتون ته لاړم، ته مې لوبې هم وکړې په دې برخه کې. بیا نو داسې شو چې کله زه کلي ته راغلم د وبخې دی هلته چې ما بدن ښکلا ورزش کوو هغه سره څنګه مې د بوکسینګ ورزش هم کوو اسې انې د یو مونږه کول شي د کیټ کې دا ورته شو کومه په چکیلی تراغله م بیا دلته ما سې فکر وکړ چې دغه د بدن خولا د جیم جوړول دا ممکن نه، ځکه چې یو کو مثال امکانات ډیر اړتیا د ورته سره هغه کې مطلب کې بیا ما دا یو رزمي هغه ورته جوړ کړ د ورزش چالت مثال دوی دغه د رزمي لو په غرض د کی چې هغه هر جمعه چې دا منډه وو ځکه ته مې شي هغه د سپورت هغه سودی باندې جواز شوې ده مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه دې بس بل ډل احساس کوو اوس خو چې سهار وزم که نه د پاخه عمر سړي را وځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورټ یا موږ د منډې اغېزه چې اوس خلک هم را وځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، همغه مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز مانی هدف دغه چې یو کورس مرته زه بیا خپله انګلیسی تدریسوم، املا انشا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده، هغه تدریسوم، بل خپله دغه د یو کلب یو بل برخه کېده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟ نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو؟ د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان جوړ کړ، یعنې هره شپه زه ځان ته یو څه یو پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تېره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیو پورې، بیا د گرمی ډوډۍ مسکین، بیا د ښوونی شروع کېږي، بس ماښام پورې دغه کې مصروف وم. ستړیا شته، ستړی وم، خو ستا انګېزه لرمه که نه چې چا ته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرام وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خدا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر هغه شته ده که نه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر راواخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو یا د نور نوونونه، زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سوه کتابونه لرم، یو ورکوټ یې ونته کتابتون هم شته ده، نو بس هغه د کار ستړی په بل کار باندې بیا باسم. نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکي چې یو ښه شعر ولولم یا خپله رسامي وکړم یا بل چېرته شي وګورم که نه، نو بیا بېرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری، زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسی چه دومره ډیر کتابونه لری له نور سره هم شریکوی؟
بله بله، ما دغه دیندارتون را وکړه ذکر مې وکړه چې ما دغه ځوان دتون جوړ کړ، په دې کې ما سل سل ټوکه کتابونه غته یې خونداري تا، بیا مې خپل شاګردانو ته دغه په کورس کې د یو سیستم ما جوړ کړی چې دوی ته د اونۍ لپاره زه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب برسوم چې دا کتاب مې پلانکي ته ورکړه، بیا د اونۍ په آخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دې باندې خبرې کوي چې د کتابونو د څه شي څه کړي دي، دا شیان کې مهم او څنګه مې مطالعه کړه. بیا نور هلکان دینه پوښتنه کوي په راتلونکي اونۍ کې بیا دې لپاره زه کتاب بدلوم، هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه، مثال ځینې ناولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم، بیرته تر اخلم بیا په نورو شاګردانو باندې اخلم، داسې د مطالعې او ګرد چاپېر سم ورته جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وایي مطالعه کمه شوې ده، خصوصا د انټرنیټ له کبله یا د نورو مصروفیتونو له کبله یا د اقتصادي ستونزو له کبله. ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوئ او حتی پرې خبرې کوئ.
بلې که زه دغه هغه باندې وګورم که نه چې دغه د نسل حساب، هغه کسان چې مثال عمرونه یې تر دېرشو کلونو پورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې ښه شي وه چې دلته د مکتبونو هغه ډېره نه وه، یعنې هغه دومره سواد نه لري. هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځه ویشت نه راکته کومه کټګوري چې ده، هغه مثال چې په لوست زده کوی شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاءالله ډېر تکړه دي، ښه دي، ځکه یو خو دلته که څه ووایم چې نیټ کمزوری ده، یعنې ډېر خلک نیټ ته لاسرسی نه لري. نو ما خپل کوم دغه چې دي، یا د مکتب شاګردان زه ګورم یا د خپل کورس شاګردان ګورم، بچسدي چې زه ګورم، نو دوی مطالعې ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپله خو داسې ده چې دغه کورس ما دوی ته د ناول لوستلو لړۍ هم پیل کړې ده، ما تقریبا شپږ اووه ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې، خدای دیو بکی دی استاد نصیر احمد احمد نولمی ورته ولوسه دوی موم کی دغه د کیسو د شیرونو او دغه د نولونو برخه دی ډیره خوشیږي
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل خدای پم
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو باور دچ رختیا بشی مجاڑا مجاڑا
مجاړه زړګي اخر دې را بشي را بشي مجاړه زړګي اخر دې را بشي تومره مې باور دې چې رښتیا بشي تومره مې باور دې چې رښتیا بشي مجاړه 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 زړګي اخر دې را بشي را بشي مجال زندگی آخر دیرا بشی تم رمی باور دی چرخ کیا بشی
ಯಾತ್ರಿನ ಇಸರಾರ ಮಾತಿದನ್ نه اسرارا ما دیدن و گفت یای را تو ویل چ بیا بشی یای را تو ویل چ بیا بشی مجاڑا 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 زلگیا خیر تیرا بشی را بشی مجاڑا زلگیا خیر تیرا بشی دمرہ میں باور دے چرختیا بشی دمرہ میں باور دے چرختیا بشی مجاڑا 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 زلگیا خیر تیرا بشی را بشی مجاڑا زلگیا خیر تیرا بشی دمرہ میں باور دے چرختیا بشی.